افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. او رئیس د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ او دا هم وویل چې تر اوسه له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پرېکړه نه ده کړې. افغان ولسمشر اشرف غني بیا د منشن په نړیوال امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره جرمني ته ځي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاستر کې د سو مهمو خبرونو سرټکی د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د افغانستان حکومت باید د سولې په ټولو خبرو کې شامل وي. د جهادي رهبر او پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه او ټاکل شوی د عدالت نړیواله محکمه د ایران د هغې هڅې په اړه چې دغه هیواد د کنګل شوي شتمنۍ څخه د $2 میلیارد ترسره کولو په اړه کوي یو حکم ورکړي. د خبرونو تفصیل د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د افغانستان حکومت باید د سولې په ټولو خبرو کې شامل وي. ستولتنبرګ نن د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پایل کې وویل چې دغه تړون په افغانستان کې د سولې لپاره د هرې سیاسي هڅې ملاتړ کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د سبا غونډه به د افغانستان د سولې پر هڅو متمرکز وي. په ډېر نور جزئیات په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. د یو بل خبر له مخې بیا د جرمني کابینې نن په برلین کې د افغانستان لپاره د خپل ماموریت موده د یو بل کال لپاره تمدید کړه. دغه ځواکونه به په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د 2020 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې حضور ولري. د جرمني د کابینې غړو د صدر اعظم انګلا مرکل په حضور کې په افغانستان کې د خپل ماموریت غځېدل تایید کړل. په نننۍ توافق کې دغه راز ویل سوي چې په افغانستان کې د جرمني سرتیرو شمیر تر 1300 تنه پورې ډېرېدای سي. اوس مهال دغه هیواد په افغانستان کې 1200 سرتیري لري چې د افغان ځواکونو په روزنې او سلا مشورو بوخت دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د دغه هیواد امنیتي سکتورونه مکلف دي چې د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونونو سره لازمه همکاري وکړي. د ولسمشر مرستیال وایي شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبري غونډې ته په همدې تړاو د ولسمشر د وروستي فرمان په اړه وویل
نیروهای امنیتی و دفاعی وظایف محوله
دی. وی امنیتی او دفاعي ځواکونه د قوانینو او بیطرفۍ اصل په پام کې نیولو سره د 1999 کال ولسمشري انتخاباتو د امنیت په تړاو ورکړل شوی دنده اجرا او د هیڅ کاندید پلوی دی نه کوي. د خبره داسې مرسوي چې افغان ولسمشر تیره ورځ د یو فرمان په صادرولو سره د انتخاباتو د خپلواک او شکایتونو د اورېدو کمیسیونونو ټول کمیشنران له دندو ګوښه کړل. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې د دغو کمیشنرانو د تورونو دوسیې د ارزولو لپاره دغه کمیشنران چې د کمیسیونونو مشران هم پکې شامل دي ممنوع الخروج اعلان کړی دی. د جهادي رهبر او پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي جنازه نن د کابل په عاشقانو عارفان سیمه کې د نوموړي په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. افغان ولسمشر اشرف غني نن په ولسمشري ماڼۍ کې د ښاغلي مجددي د جنازې په مراسمو کې د نوموړي د خدمتونو ستاینه وکړه.
بایسه اولین رئیس جمهور دولت اسلامي افغانستان نقش خاص ایفا کردن و ویژه شانی بود که قدرت بدون هیچ گونه تعلل به جانشین خود استاد ربانی شهید تسلیم کردن و به صورت شورایی همیشه اجرات مفید کردن.
د نجات ملی جبهه د ګوند مشر او د افغانستان پخوانی ولسمشر صبغت الله مجددي د سهشنبه په شپه په کابل کې د 93 کلنۍ په عمر وفات شو. په همدې مناسبت نن چهارشنبه په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. د کابل په بالاحصار سیمه کې د نامعلوم لوري دوه راکټونه وشتل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی په یو پیغام کې خبري اعلان ته ویل چې دغه دوه راکټونه د کابل بالاحصار سیمه ته څیرمه په ډنډ مرغابي کې لګیدلي چې تلفات او زیان نه لري. د ښاغلي رحیمی په خبره په دې اړه پلټنې پیل سوي دي. تر اوسه چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. زموږ غږ لا زده راډیو لري. تاکه سوی د عدالت نړیواله محکمه د ایران د هغې هڅې په اړه چې دغه هیواد د کنګل شوي شتمنۍ څخه د $2 میلیارد ترلاسه کولو په اړه یې کوي یو حکم ورکړي. د ایران دغه شتمنۍ د امریکا له لوري کنګل شوي دي. په هاګ کې د دغې محکمې حکم به له دې محکمې سره د واشنګټن اړیکې ترنګلې کړي. د عدالت نړیوالې محکمې په اکتوبر میاشت کې حکم کړی و چې امریکا دې په ایران کې پر بشري موادو لګېدلې بندیزونه لغوه کړي. د امریکا سترې محکمې په 2016 کال کې حکم وکړ چې ایران دې دغه پیسې د هغو تروریستي بریدونو د قربانیانو کورنیو ته ورکړي چې ایران په هغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. نن چهارشنبه د پولند په پلازمینه وارسا کې د منځني ختیځ په اړه یو لوی کنفرانس جوړیږي. امریکا متحده ایالاتو د دغه کنفرانس ته جوړولو غوښتنه کړې وه. د وارسا د نننۍ ناستې تمرکز پر ایران دی او په میلمنو کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم شامل دي. د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي چې په دې کنفرانس کې به د منځني ختیځ د باثباته کولو په اړه خبرې وسي. ایران دا کنفرانس خصمانه بللی او ګواښ یې کړی چې پولند ته به ناوړه عواقب ولري. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا متحده ایالاتونو ته ګواښ کړی چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره پرون شپه په همدې اړه په ټلیفون خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پامپیو او لاوروف د ټلیفوني مکالمې په اړه سمدستي څه نه دی ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خپل امریکایي سیال ته ویلي چې روسیه د وینزویلا په اړه د بحث لپاره چمتو ده. مسکو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته په وروستیو کلونو کې میلیاردونه ډالر ورکړي، خو لا هم دا هیواد له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ پاتې دی. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صاف اواز اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ او دا یې هم وویل چې تر اوسه له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پرېکړه نه ده کړې.
No decision has been taken about any withdrawal, but we strongly support the efforts to reach a political peaceful settlement.
افغان ولسمشر اشرف غنی منشن ته ځي چې پر امنیتي نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه راز نن په ارګ کې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي د جنازې په مراسمو کې نوموړی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مهم شخصیت یاد کړ.
جناب حضرت خصوصیات نهایت خاص داشتن. مشورهشون مشوره وحدت، مشوره اتفاق، مشوره هماهنگی بود.
دا چې ښاغلی مجددي د افغانستان په وروستیو لانجمنو لسیزو کې د دې هېواد په مهمو پېښو کې څه رول لوبولی، په دې اړه مو د چارو د یو کارپو نظر اخیستی.
حضرت صبغت الله مجید د پاکستان چې یو ملي کرکټر و، ډېر سره سیاست مدار و، خپلې خبرې د صراحت سره کولې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لرې شوي غړي وایي د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه وه او د خپل شخصي کمپاین لپاره ترې استفاده کوي.
حکومت یو سیاسي لوبه وکړه، سیاسي استفاده یې وکړه د خپل کمپاین په خاطر.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. دغه راز د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي راډیو او رید خبرونه پاتې برخه بیا هم زن نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. لومړی زو د بلجیم پلازمینه ام بروکسل ته چیرې چې د ناتو دفاع وزیران په دوه ورځنۍ غونډه کې را ټول شوي دي. د ناتو دفاع وزیران دغه راز بیا د افغانستان پر موضوع خبرې کوي. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی هم د غونډې ته ورغلی. نن د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان په اړه لنډې خبرې وکړې او وی ویل چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي او تر اوسه هم له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو پرېکړه نه ده کړې. دا چې ښاغلی ستولتنبرګ نور څه ویلي له خپل خبریال مصطفی صدیقي به واورو. صدیقي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه په یوه مهم وخت کې ترسره کیږي. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو هم مهاله. ستولتنبرګ د افغانستان د وضعیت په اړه څه وویل؟ بلې مصطفی صدیقی، بلې مهرباني. بله، د ازادي راډیو خبریال له بروکسل سره لموږ سره وصلو، خو داسې ښکاري چې زموږ اړیکه سمه ورسره نه ده ټینګه شوې. که زما غوري صدیقي صاحب مهرباني وکړئ د بروکسل د غونډې په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
دغه مرحله وروسته د ناتو عمومي مفتیان سپوتن کې شبیم ناتو وویل چې د افغانستان حکومت باید د سولې په هر راز خبرو کې شامل وي.
بله دا څنګه کاری چې له بروکسل سره زموږ خبريال سره اړیکه سمه ټینګ نه ده، خو د یادونې وړ بولو چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن د دفاع وزیرانو د رسمي غونډې تر پیلېدو مخکې په یو غونډه کې راڅرګند شول. د ازادي رادیو خبريال هم د خبريالانو په دې غونډه کې وو او د ناتو عمومي منشي دا پوښتنه هم وشو چې په افغانستان کې د ناتو اوسنی ماموریت پر کوم مهم موضوع څرخی او کوم مهم موضوع ته اولویت ورکوي یا لومړیتوب ورکوي. ستولتنبرګ د خبرو په یو برخه کې وویل
نو ډیسیژن هاز بین ټیکن اباوت انی ویډرول بات وی سترونګلی سپورت دی
ستولتنبرګ وویل تر اوسه له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو موږ په کلکه د هغو هڅو ملاتړ کوو چې یوه سیاسي سوله ییز حل لاره ترلاسه شي. د دې لپاره موږ د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په نږدې تماس کې یو. هغه د ناتو غړو ته په تیرو اونیو کې درې ځلې له طالبانو سره یوه جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي دي. غواړم د ولسمشر غني د مشرتابه د هغه ابتکار ستاینه هم وکړم چې تیر کال یې د سولې د پروسې او د غراز د اوربند په برخه کې انکړی وو. دا د ستولتنبرګ لنډې څرګندونې چې د افغانستان په اړه یې کړې وې زموږ تخنیکي همکاري اشاره کوي چې له خپل خبریال مصطفی صدیقي سره په بروکسل کې زموږ اړیکه بیرته ټینګه شوې ده. بلې صدیقي صاحب، د ناتو د عمومي منشي خبرې مو اوریدونکو ته واورولې، که تاسو په دې اړه لږ معلومات نور ورکړئ اوریدونکو ته چې نور د څه وویل.
منشی ستولتنبرګ شوی مخکې دلته په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د سولې په هر راز خبرو کې شامل شي. د ناتو ماموریت به په افغانستان کې د سولې لپاره ستولتنبرګ هم دراز وویل چې ناتو په افغانستان کې د سولې پروسې ملاتړ کوي، خو هغه زیاته کړه چې لا ډېر وختي افغانستان د سولې په اړه به یو توافق وشي او کنه، چې د تل لپاره په افغانستان کې واوسي. خو هغه وویل چې ناتو په افغانستان کې د ترهګرۍ سره مبارزه کوي او د افغان ځواکونو سره مرسته کوي تر څو دوی خپل هیواد پیاوړی کړي. نو صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، سبا پنجشنبه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په افغانستان باندې مفصل خبرې کوي.
بله ډیر مننه مصطفی صدیقي. بله ډاکټر صاحب مصطفی صدیقي، له تاسو نه ډیر مننه کوم. ودان زموږ اړیکه سمنه ده، له اوریدونکو نه هم معذرت غواړو، بخنه غواړو چې دوی زموږ او تاسو خبرې سمې وانه اوریدلې. بیا به هم په نور خبرونو کې په بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د وروستي غونډې په باب او د وروستي څرګندونو په باب چې د افغانستان په اړه البته کوي اوریدونکو خبر کړو. دا غونډه سبا هم دوام کوي. د یادونې وړ بولو چې دا ځل په د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران د غونډې ته نه دي رابلل شوي، او مخکې مې چې له خپل خبریال سره خبرې کولې د غراز د ناتو او د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان او په افغانستان کې د ناتو د ملکي چارو مسؤل چې معمولا به د ناتو د بروکسل غونډې ته مخکې رابلل کېدل نه دي راغلي. خو له یوې لنډې شېبې وروسته به دا هم واوري چې افغان ولسمشر د منشن په نړیوال کنفرانس کې د ګډون لپاره جرمني ته ځي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی په پام کې لري چې په د منشن په امنیتي نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته لاړ شي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی. د کابل لستډیو سره د افغان صاحب مهرباني وکړئ.
من نوري صاحب د افغانستان جمهور ریاست وای چې ټاکل سوی نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مونشن په کلنۍ امنیتي غونډه کې د ګډون په هدف جرمني ته روان سي. د جمهور ریاست مرستیال وای شاه حسین مرتضوی از نن په خبري غونډه کې وویل چې محمد اشرف غنی په دغه سفر کې د بیلابیلو هیوادونو له سیاسي او پوځي چارواکو سره هم وګوري.
سفر امروز جلالت نواب محترم
هغه وای د ولسمشر محمد اشرف غنی د نن سفر جرمنی ته هغه په د منشن په کلنۍ امنیتي ناسته کې ګډون وکړی او په دغه سفر کې به ولسمشر د ځینو هیوادونو له سیاسي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه او خبرې وکړي. د منشن په کلنۍ امنیتي غونډه کې چې په جرمني کې جوړیږي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران، وزیران، کارپوهان او سیاستوال ګډون کوي او د امنیت په تړاو خپل نظرونه او اندېښنې سره شریکوي. دا چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره به په دغه سفر کې کوم افغان چارواکي ملګرتیا وکړي، د افغانستان جمهور ریاست وایي چې دا به نن د ورځې په پای کې په دې اړه جزئیات له خلکو سره شریکي. نوري صاحب
بل رحمت الله افغان له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې د جرمني د مونشن په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف جرمني ته د افغان ولسمشر اشرف غني د سفر په اړه نور معلومات را سره شریکول. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لرې شوي غړي وایي د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه و چې د خپل شخصي کمپاین لپاره ترې استفاده دوی کوي. د دې کمیسیون له دندې ګوښه شوې مرستیال همیرا حقمل نن ازادي راډیو ته وویل ولسمشر د انتخاباتي کمیسیونونو غړي په دې خاطر لرې کړل چې د یوې کمې مودې لپاره د خلکو ذهنیتونه آرام کړي. تفصیل د ناجه صفی په رپورټ کې.
ورسته له هغه چې افغان حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له کار لری کړل، د انتخاباتي شکایتونو لری شوي یو شمېر کمشنران د حکومت د غګام سیاسي لوبه ګڼي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له دندې ګوښه شوې مرستیالي همیرا حقمل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر په دې کار سره غواړي چې خپل شخصي کمپاین په ګټه کار وکړي او د یوې کمې مودې لپاره د خلکو ذهنیتونه آرام کړي.
استفاده یې وکړه د خپل کمپاین په خاطر او د دې په خاطر چې هغه فیصله عامه ذهنیتونه د یوې کمې مودې په خاطر د دواړو کمیسیونو د کمیشنرانو د عزل کولو په نتیجه کې آرام شي، اما دا قطعا لار د اصلاحاتو نه ده. د ټاکنو قانون ډېرې ستونزې درلودې، ډېر مشکلات یې درلودل چې باید په یوه مناسب فرصت کې او په د تکړه قانونګزارانو په موجودیت کې هغه باید تعدیل شوی وای.
بلخوا دواړو کمیسیونونو لري شویو کمیشنرانو په یوې ګډې اعلامیې کې د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د افغانستان د اساسي قانون خلاف بللی او ویلي حکومت په دې کار سره غواړي چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ انتخابات وځنډوي. په دغه ګډې اعلامیې کې همدارنګه راغلي افغان حکومت د کمیشنرانو په لري کولو سره غواړي چې د کمیشنرانو په توګه د خپل خوخي وړ کسان په دندو وګمري. دوی هم درنګ ویلي د حکومت ورستۍ ګام په دې معنی ده چې د ولسی جرګې نهایی لیست کې د دوی د خوخي کسان نه دی راغلي او د انتقام په ډول کمیشنران له دندو لرې کړل. خو د افغان ولسمشر ویان هارون چخان سوری ویلي د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو او غړیو لرې کېدل د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر چمتووالي او نیټې کوم اغیز نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د نوي قانون د تصویب شوې طرحې له مخې افغان حکومت تېره ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران له دندو ګوښه کړل. د جمهوری ریاست د چارو د ادارې په ویبپاڼه کې ویل شوي چې د انتخاباتو د تعدیل شوي قانون له مخې چې ولسمشر توشیح کړی په انتخاباتي چارو کې د کارونو د ځنډ د مخنیوي لپاره یوازې د دواړو کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان پاتې شوي او په موقته توګه به د دغو کمیسیونونو د رئیسانو په توګه چارې مخ ته وړي. د ولسمشر د فرمان له مخې د انتخاباتو د نوي قانون د 13 مادې په اساس د عدلي له وزارت سره ثبت شوی سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې به د دغه قانون د 12 مادې له مخې پر شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره یو ځای په وو ورځو کې چې د رواني میلادي میاشتې له 28 نیټې اعتبار لري د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب او د دارالانشا ریاستونو څوکیو ته ور وپیژني. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی همدارنګه سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنر کمشنران د پارلماني انتخاباتو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هیواد څخه د باندې سفر اجازه نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د لرې شویو کمشنرانو نظرونه هم واخلو، خو دوی له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا د ولسمشر له دغه ګام نه هرکلی کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ویل په دې سره به اصلاحات رامنځته شي.
په راپور کې مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د اجرایوي رئیس څرګندونې واورېدې چې د افغانستان د حکومت د وروستي اقدام هرکلی کوي. په ویبپاڼه کې له هغه سره بشپړه مرکه شته، کولی شئ واورئ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي نن خاورو ته وسپارل شو. افغان ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د ښاغلي مجددي د جنازې مراسم وکړ. نوموړی د افغانستان د معاصر تاریخ یو ملي شخصیت او باله. مجددي د دوشنبې په شپه د 93 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو. نور هلې د فیروز عزیزي په راپور کې.
د افغانستان اسلامي دولت د لومړني ولسمشر او جهادي شخصیت پروفیسور حضرت صبغت الله مجددي د جنازې د ادا کولو مراسم د حکومت د لوړپوړو چارواکو، جهادي شخصیتونو او سیاستوالو په ګډون په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شول. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د جنازې د لمونځ له ادا کولو وروسته وویل چې حضرت صبغت الله مجددي یو ملي شخصیت وو او د افغانستان د ژغورنې او پرمختګ لپاره یې زیاتې هلې ځلې کړې وې.
نن هغه ورځ ده چې موږ د افغانستان د معاصر تاریخ له شخصیتونو یو غوره شخصیت له لاسه ورکړ. حضرت صاحب ګڼې ځانګړې ځانګړتیاوې درلودل او مشورې به یې تل د یووالي، اتفاق او همغږۍ مشورې وي.
افغان ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي په هیواد کې د بیلابیلو ستونزو د حل په برخه کې مهم شخص یاد کړ او می ویل چې نن ورځ ټول هیواد په ویر دی او په همدې مناسبت نن د هیواد ملي بیرغ نیم ځوړند او په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. پروفیسور صبغت الله مجددي د کمونستانو د واکمنۍ لړنګېدو وروسته د افغانستان د اسلامي دولت لومړنی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې رهبر و چې د دوشنبې په شپه د 93 کلونو په عمر وفات شو او جسد یې د چهارشنبې په ورځ په ځنګړو مراسمو کې په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی همداشان د بیړنۍ لوی جرګې مشري کړې او هم د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس په توګه پاتې شوی و. د صبغت الله مجددي د جنازې په مراسمو کې د هغه زوی نجیب الله مجددي هم خبرې وکړې او وی ویل چې د افغانانو خواخوږی په ډاګه کړه چې پلار یې د خلکو په زړونو کې ځای درلود.
حضرت قبلهګای ما کوم روز
دربېل مونستان ارزمه حضرت صاحب چې نن زموږ په منځ کې نشته د افغانانو په زړونو کې ځای لري. دا به زیات او شاید د ټولو عمر لپاره زموږ د ټولو په ذهنونو کې ځای ولري.
صبغت الله مجددي په 1915 المریز کال کې په کابل کې په یوه روحاني کورنۍ کې زیږیدلی وو او لوړې زده کړې یې په مصر کې بشپړې کړې وې. تېره ورځ هم حکومتي چارواکو او د هیواد زیات شمېر سیاسي څېرو د بېلابېلو پیغامونو په خپرولو سره د حضرت صبغت الله مجددي کارنامې ستایلي او مړینه یې د افغانستان لپاره لویه ضایعه بللې ده. فیروز عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دا چې حضرت صبغت الله مجددي د افغانستان په وروستیو له لانجو ډکو څو لسیزو کې د دې هیواد په مهمو پیښو کې څه رول لوبولی. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله استانکزي سره خبرې وکړې. ښاغلی استانکزی، په پیل کې د ښاغلي مجددي شخصیت داسې انځوروي.
حضرت صبغت الله مجددي د افغانستان تقریبا په شپېتو او یا تیرو لسیزو کلو کې یو پېژندل شوی شخصیت ګڼل کېږي او ژوند یې په څو پړاوو کې څېړل کېږي او تاثیرات یې د افغانستان په تاریخ کې لیدل کېږي. په تېره بیا په څلوېښتو کلو کې د حضرت صبغت الله مجددي د ژوند لومړی پړاو هغه مرحله ده چې د جهاد پړاو ده او دا د یو جهادي تنظیم په توګه د جهاد اعلان کړی او تر پایه پورې د شوروي اتحاد د پوځونو په مقابل کې او د هغه معین حکومت په وړاندې وجنګېده. تر هغه وروسته د مجاهدینو په حکومت کې چې دوهم پړاو ده د سیاسي ژوند مسئله مطرح ده، په هغه کې د برسېره پر دې چې لومړنی د اسلامي دولت جمهور رئیس و وروسته بیا د استاد رباني د حکومت سره په مخالفت کې واقع شو او تر پایه په مخالفت کې پاتې شو. دریم پړاو د بن د موافقت نامې نه وروسته د هم خپله د بن د ګډونوالو جملې نه شمېرل کېږي او معمولا یې د افغانستان د دولت حمایت وکړ تر هغه څه مړ شو. بلال حضرت صبغت الله مجددي برسېره پر دې چې په مختلفو سیاسي او لوړو پوستونو کې کار وکړ د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو میانه او معتدل سیاست مدار پېژندل کېږي او د بهرنی اشغال پر ضد عکس العمل نه درلودل یو مرحله د روسانه په ضد او وروسته بیا هم د ژوند تر پای د پاکستان په ضد بازیګري سیاست درلود.
بلې سندې تاسو هم ورته اشاره وکړل چې دی یو نرم او خیر اندیش شخصیت و په ډیرو هغه جرګو او لویو جرګو کې چې کله د څرګندونې کولې هم تقریبا تر ډیره حده پورې د سازش لاره غوره کړې وه او غوښتل چې د افغانانو ترمنځ نفاق او اختلافات لري چې په ډیرو مواردو کې هم دته دغه دنده سپارل شوې وه چې د سیاسونو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. فکر کوئ چې د دغسې یو شخصیت نه لرل افغانستان له یوې ځایې سره مخامخ کوي؟
دقیقا ازاد سبغت الله مجید د پچانګ سه یو ملي کرکټر د سره سیاست په دارو خپل خبرې د صراحت سره کولې او د نشټوالې دقیقا په دغه شرایط کې چې موږ د سولې او نوې پړاو ته ځو او هیله مندې هم ډېره زیاته ده چې سولې مذاکرات ته لاړ شو د روحاني ملي او سیاسي شخصیت یوه ضایعه ده که ژوندی وی نو موثر رول به افغانستان کې لوبه وي د لپاره د ټولو سیاسیونو او سیاسي کړیو او د افغانستان خلکو
سنګزه صاحب موږ معمولا د خپل مشرانو په اړه ډیر وروسته قضاوت کوو. څه فکر کوئ چې آیا تاریخ به څه ډول قضاوت کوي؟ راتلونکي نسلونه به د په اړه څه ډول فکر کوي؟
تاسو پوهیږئ چې هر شخصیت هم په ژوند کې هم له ژوند وروسته موافقین او مخالفین لري او خپل انسان د ښېګڼو او بدیو مجموعه ده. تر هغه چې زه پوهیږم حضرت صبغت الله مجددی د افغانستان په تاریخ کې هغه شخصیت پیژندل شي چې اکثریت خلک اکثریت لیکوالان به یو ملي سروې او مسلمان رهبر په توګه افغانستان په تاریخ کې وپیژني.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د حضرت صبغت الله مجددی د شخصیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پولن پلازمینه وارسا نن د منځنی ختیځ په اړه د هغه دوه ورځنی کانفرنس کوربه دی چې د امریکا متحدو ایالتونو تنظیم کړی او د بحث یوه مهمه موضوع هم پر ایران څرخي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپو هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي، خو هغه له دغه کانفرنس مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د دیموکراسۍ لپاره یو ګواښ وباله. مایک پومپیو دا څرګندونې د مرکزي اروپا له یو شمېر هیوادونو څخه د خپل سفر په مهال پرون د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې وکړې. نور جزئیات یې له فرشته جلال زی اورو.
د مرکزی اروپا هیوادونو ته د مایک پومپیو د سفر هدف په دې سیمه کې د روسیې او چین د نفوس د مخنیوي پر لارو خبرې کول وو. هغه پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه وویل پوتین نیت لري چې په ټوله نړۍ کې دیموکراسي کمزوري کړي او په دې خبره د پوهېدو لپاره هیڅ اشتباه ونه کړي. پومپیو پرون د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې د ژورنالیزم یو شمېر محصلانو ته دا څرګندونې کړې دي. هغه وروسته خبرداری ورکړ چې اروپایي هیوادونه باید د چین د اقتصادي نفوذ د پراختیا هڅو ته متوجه سي او د ځان ساتنې اقدام وکړي. پومپیو وویل تاسو باید له اقتصادي او نورو اړخونو د چین د نفوذ د زیاتې پراختیا د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، ځکه چې هغوی هڅه کوي چې تاسو پر ځان متکی کړي او پر سیاسي سیستمونو اغیز وکړي. په وروستیو څوارلس کلونو کې دا اول وار دی چې د امریکا د بهرنیو چارو یو وزیر سلواکیا ته رسمي سفر کوي. مایک پومپیو د سلواکیا صدر اعظم اندری کیشکا ته وویل چې امریکا په دې سیمه کې ډېر کاله مخکې فعالیت درلود. هغه همداراز د سلواکیا او اتریش هغې ګډې سرحدي سیمې ته ورغی چې له 1990 تر 1950 میلادي کاله نږدې 400 کسان پکې وژل شوي ول. پومپیو هلته د ازادۍ دروازې ته ورغی او لوی پخوانی سیاسي زندانی سره یې وکتل. پومپیو وویل پر دې سیمه چې مخکې اغزن سیم سرحد ټاکلی وو او پوځیانو سرحدونه ساتل، اوس په اسانۍ خلک تګ راتګ کوي او د بیان او رسنیو ازادي ته درناوی کیږي. د اروپایي اتحادیې لویه برخه د روسیې پر ګاز اتکا کوي. په ختیځ او مرکزی اروپا کې د روسیې پر ګاز اتکا په یو ډول په دې ټوله سیمه کې د روسیې د نفوذ وسیله ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې پر انرژي د مرکزی اروپا د هیوادونو په ځانګړي ډول د هنګري د اتکا یادونه وکړه. سلواکیا د اروپایي اتحادیې او ناټو غړی ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په ناټو تړونکې له خپلې دې متحدې سره به همکاري زیاته کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په باب مو واورېدل. د افغان بسمات سواتل شمیر لاري مدير پیغامونه راستولي دي عبدالله عبدالواحد مدقق له لوګر څخه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته د رادیو د نړیواله ورځې مبارکي ورکړې. نن د رادیو نړیواله ورځ د مخکې په مایکروفون ستاسو پروګرام کې مو هم دا ورځ له تاسو سره ولمنځله. له تاسو مو واورېدل وروسته به د څو تنو نظرونه درته خبره کوو. دغه رسمي الله له میوند څخه لیکلي دي چې موږ له طالبانو له مشرتابه څخه غوښتنه لرو چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته کښېني. کور مو ودان، پیغامونه ډېر دي، موږ یې هرومرو درته خپرو. خو اوس فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د افغانستان حکومت باید د سولې په ټولو خبرو کې شامل وي. ستولتنبرګ نن د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې وویل چې دغه تړون په افغانستان کې د سولې لپاره د هرې سیاسي هڅې ملاتړ کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د سبا غونډه به د افغانستان د سولې پر هڅو متمرکز وي. د یو بل خبر لمخې د جرمني کابینه نن په برلین کې د افغانستان لپاره د خپل ماموریت موده د یو بل کال لپاره وغځوله. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د دغه هیواد امنیتي سکتورونه مکلف دي چې د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونونو سره لازمه همکاري وکړي. دا خبره داسې مستوي چې افغان ولسمشر تیره ورځ د یو فرمان په صادرولو سره د انتخاباتو د خپلواک او شکایتونو د اورېدو کمیسیونونو ټول کمیشنران له دندو ګوښه کړل. د جهادي رهبر او پخواني ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي جنازه نن د کابل په عاشقانو عارفان سیمه کې د نوموړي په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل سوه. د نجات ملي جبهې د ګوند مشر او د افغانستان پخواني ولسمشر صبغت الله مجددي د سه‌شنبه په شپه په کابل کې د 93 کلنۍ په عمر وفات سو. د کابل په بالاحصار سیمه کې د نامعلوم لوري دوه راکټونه وشتل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې پېښه کې چاته زیان نه دی اوښتی او د پېښې په اړه پلټنې پیل سوي دي. تاکل سوي د عدالت نړیواله محکمه د ایران د هغې هڅې په اړه چې دغه هیواد د کنګل سوي شتمنۍ څخه د 2 میلیارده ډالرو ترلاسه کولو په اړه کوي یو حکم ورکړي. د ایران دغه شتمنۍ د امریکا له لورې کنګل سوي دي. د خبرونو په
سپورتي خبرونه هم یوسف خانزادران اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې لاتلسو کلونو څخه د کم عمر ځوانانو د فوټبال لیګ پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د دې مطلب له بیان سره وایي د فوټبال لیګ په دغو سیالیو کې به له کابل ولایت څخه ته مخکښ لوبډلې ولوبېږي. د یاد فدراسیون د مطبوعاتو عامر شاپه شاداب ازادي راډیو ته ویل سیالۍ د راتلونکي شنبه په ورځ پیلېږي. ټاکل شوی دا سیالۍ د فوټبال فدراسیون په سټېډیم کې وشي. د فوټبال فدراسیون دا سیالۍ داسې وخت اعلانوي چې همدا تېره اونۍ د فدراسیون د کابل په کچه د میرمنو لوبډلو ترمنځ سیالۍ هم تر رکړې. افغان ملي لوبغاړو د هندوستان د ایرادون ښار ته له رسیدو وروسته خپل تمرینات پیل کړي دي. د کرکټ بورډ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي هغه لوبغاړي چې تر اوسه په نورو ځایونو کې په سیالیو بوخت و هندوستان ته رسیدلي او د ملي لوبډلې په تمریناتي کیمپ کې شامل شوي دي. افغان کرکټ بورډ همدا روانه اونۍ د بیګ باش په لیګ کې له بوخت افغان لوبغاړو غوښتي وو چې له آیرلینډ سره د لوبو په خاطر د ښه چمتووالي لپاره د ملي لوبډلې په تمریناتي کیمپ کې برخه واخلي. محمد نبی، ساحل، راشد خان، ارمان او مجیب زدران هغه افغان لوبغاړي چې د سږ کال په بیګ باش لیګ سیالیو کې ولوبېدل. د ملي لوبډلې د تمریناتو لړۍ داسې مهال پیل شوې چې ملي لوبډله به د روانې فبروري میاشتې په 21مه د آیرلینډ پر وړاندې 3 نړیوالې شل اوریزې، 5 نړیوالې یو ورځنۍ او د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه ترسره شي. دا سیالۍ نږدې یوه میاشت وخت نیسي. او وروستۍ خبر دا چې د نیوزیلینډ او بنګلادیش ترمنځ لومړۍ یو ورځنۍ لوبه په لوړ توپیر نیوزیلینډ وګټله. دا لوبه چې نن د نیوزیلینډ په کوربتوب ترسره شوه پکې لومړۍ توپ وهنه بنګلادیشي لوبډلې وکړه. بنګلادیش د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سیال لوبډلې ته د 222 منډو هدف وټاکه چې نیوزیلینډ لوبډلې بیا دا هدف یوازې د دوه لوبغاړو په سوځېدو په 45م اوور کې پوره کړ. دواړه هیوادونه په خپلو منځو کې درې ورځنۍ سیالۍ لري چې تر دې دمه 1-0 پر وړاندې کوربه نیوزیلینډ مخکې دی. د دغه سیریز دویمه لوبه د روانې فبروري میاشتې په 14مه او وروسته یوه یې هم په 16مه نیټه ترسره کیږي.
دا سپورتي خبرونه ازادي راډیو او مخله ته چې دوه نیوز پروګرامونه ته وار ورسیږي. مخکې مو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې د رادیو نړیواله ورځ له تاسو سره یو ځای ولمنځله. د څو تنو اوریدونکو نظرونه به واورو.
ستاسو له پیغامونو
زمونږ خل منګالیم. ای تاسو د ازادي رادیو خو
زه داسې نظر ورکوم چې یو پوهنتون دی چې حقوقو صحت پې دی، روغتیا پې ده، زده کونه پې ده، د ګوډه چار پروګرام پې دی، سیاسی ملحوظات پې دي، نو تاریخ جغرافیه هم ورسره دی، قضا پې ده. زه بې کوم صفات وکړم، زه چې خپله وا نه ورمه، زین که چیرې نه ورک دي، تاسو ټولو کارمندانو ته مبارکي وایم. ما د زړه داسې غواړي، زه امکانات نه لرم که نوي تاسو ته مې ځانګړی معاش در کوه، په افتا کې مې یو وارې میلمانه